دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي زبوريوال کاکړم سلامونه مې ومنه په دې خبري خبرونه کې به ووري چې د پاکستان او نیټو پوځي چارواکو اللي د کاته کړی دی د پاکستان الیکشن کمیشن د امیدوارانو د اخیستلو لړۍ پای ته رسولې ده او منشل ګوندوي په کراچۍ کې امنیتي ستونزې لري د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو خو لومړی به خبرونه ووري چې زموږ همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره په پاکستان کې ملاقات کړې د پاکستان الیکشن کمیشن وایي تر بیګا پر ورسره له 9000 زیات امیدوارانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي او اندېښمن دي چې په زګونو قبایلي بې کوره شوي کسان به رایه ورنکړل شي او د افغانستان د استخباراتو اداره وایي په هرات ولایت کې د سلما بند د ویجاړولو چل د پاکستان په کوټي ښار کې جوړ شوی و د خبرونو تفصیل افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد پینډه کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کینی سره نن ملاقات وکړه د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو د څانګې لخوا نننې جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د دې ملاقات مقصد د ترهګرۍ خلاف د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو مشترک کار باړه خبرې کول خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له جنرال ډانفورد څخه وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لړکې د خپل کردار تر سره کړي دا په داسې حال کې ده چې امریکا او افغان چارواکو په وار وار له پاکستان غوښتي چې د حقانی ډلې او نورو هغه وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره د کاروي وکړي چې د پاکستان په خاوره کې خوندي ځایونه لري او بیا له هغه ځایه په افغانستان کې په بهرني او افغان ځواکونو بریدونه کوي د پاکستان په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند څنګه وایي کراچۍ ښار کې د طالبان لخوا د ورپېښو خطرونو او ګواښونو له وجې ډېرش دفترونه تړلې دي د سند صوبې لپاره د دې ګوند ویاند عبدالملک نن مشال رډیو ته وویل چې دا فیصله یې ځکه وکړه چې د دوی سیاسي مشران د وسلوال لخوا په نښه کېږي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د خیبر پښتونخوا د بنو سره نږدې د عوامي نېشنل ګوند د یو پخواني صوبایي غړی پر قافله برید کې هغه زخمي او ځینې نور ملګري وژل شو له دې وړاندې د دې ګوند یو مشر او خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر بلور هم د طالبانو په برید کې وژل شوی و د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو هغه بې کوره شوي خلک چې په کمپونو کې نه اوسېږي او خواره واره دي کېدای شي له رایه ورکولو محروم شي د انتخاباتو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویان سهیل احمد نن مشال رډیو ته وویل چې د دغسې کسانو شمېره په زرګونو ده
ووټرز کوم دی اوس په کورونو کې چې اثر پاتې کیږي یو د بل ځای پاتې کیږي دا غیر بار موږ سره لار نشي چې څه وته راکړي زه کوم درغه د ډیټا پاتې نشته چې دا کم خلک ته کم ځای دی کم حل کې دی کم کم ځای کې دی نه خو خپل ځای ته کنه پر سټیشن خو خپل ځای کې کنه حل ته ځي کم کم ځای کې چې اډ ټیم سي کچاري دی یو الکی نو د دې لپاره قانوني طریقه دا ده چې پر سټیشن په پاګه کې جوړې چې هغه د حل کې وي اوس هاي کورټ آرډر کړی چې له کمپنه د دننه راغ جوړ کړي پر سټیشن اوس هغه باندې الیکشن کمیشن غور کوي لګیا دي چې څه طریقه ولا وکړي
پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د رای اچولو ورځ د راتلونکي میاشتې 11 تاریخ دی د یادونې وړ ده چې د پاکستان د فتونو د نظم د ادارې د شمیرو تر مخه له قبایلو څخه خواوشا ولکه کسان د بې امنیو له وجې بې کوره شوي دي د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل د بادام زری په نامه یوې ښځې د پاکستان قامي اسمبلۍ ته د چوکۍ لپاره کاغذونه جمع کړي 38 کلنې بادام زری نن د مشال رډیو سره د خبرو په مهال وویل چې هغه له باجوړ ایجنسۍ له حلقه 44 څخه انتخاباتو ته ولاړه ده
آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړه یم زه غواړم په خپل ملک او د باجوړ خويندې او رونه خدمت کړم زما په سوچ کې دا څو کارونه دي چې وکړم د سکلو د وګو مسله د لکانو او د جنکو د تعلیم مسله او د صحت خاص کر د ښځو د بجلی مسله او د سړکونو د جوړولو مسله
یاد دې چې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن په وینا لوو قبایلي ایجنسی او شپږ نیمه قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو خواوشا ولس لکه کسانو ځانونه د رای ورکولو لپاره رجستر کړی دي بل خو د دې کمیشن په وینا تر بیګانه وخت پورې د قومي او صوبایي اسمبلی چوکیو لپاره تر 9000 زیاتو امیدوارانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي او په دې توګه د نوماندۍ لپاره وخت پاتې رسیدلی خبرونه له مشال ریډي ووري. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند د ویجاړولو چل د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی و. د دې ادارې وایند شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبرلان ته د هغه 150 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو په اړه چې دوی هرات کې نیولی وو وویل چې په دې ناکامه هڅه کې د طالبانو د کوټې د شورا یو غړی ملا غنی لاس لري. هغه پرته له کوم وضاحت زیاته کړه چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ هم په دې پلان کې ښکېلې دي. د چارواکو په وینا دا چاودیدونکي مواد د هرات سلما بند ورنول لپاره ځای پزی شو چې دوی تیر ورځ ونیول. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبان سره د سولې د مذاکراتو په امکاناتو یې بحث وکړ. د قطر د حکومتي خبری رسنیو له مخې ولسمشر کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفه السانی په ګډون له جګپړو مشرانو سره وکتل خو د خبرو اترو تفصیلی نه دی ورکړې. له دې سفر مخکې د ښاغلي کرزی دفتر ویلو هغه به په دوحه کې طالبان ته د یو دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کونړ ولایت په وټاپور ولسوالۍ کې د امریکا په ډرون برید کې د وسلوالو مخالفینو یو قمندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ وایان شیرولي سمیم د مشال رډیو افغان څانګې ته وویل چې دا عملیات تېر ورځ په ډېر احتیاط شوي او ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په کوریایي پینسویلا کې حالات کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشقونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدید جنگي هلیکپټر اف 2 لیږلي دي. امریکا وایي جاپان کې له خپل پوځي اډې څخه دغه پر رډار نه معلومېدونکي اف 2 جنگي هلیکپټر جنوبی کوریا ته ورغلی. تیرې میاشتې په 1 نیټه شمالي کوریا اعلان کړی و چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جنگ صورتحال دی او زیاته کړې وه چې د شمالي کوریا پوځونو په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې په نخ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. د پاکستانی پوځ مشر په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو له مشر سره په پنډي کې لیدا کاته کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن د امیدوارانو د کاغذونو د اخیستلو لړۍ پای ته رسولې ده. عوامي نېشنل ګوند وایي په کراچۍ کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر دفترونه تړلې دي.
زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینئر نائب صدر، سنټرل کمیټۍ ممبر دا شامل زموږ د ډېر های پروفایل خلک چې دي کنه ټارګټ شوي دي.
په لومړي ځل باجوړه انتخاباتو ته ولاړی میرمن بادام زری وای د سیمې او میرمنو لپاره کار کول غواړي.
زه د آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړه یم. زه غواړم چې په ملک او د باجوړ خويندې او ورونه خدمت وکړم.
له کابلی سیمو به کورسیو خلک وای حکومت د دوی ته د دې زمينه برابره کړي چې په خپل سیمو کې د خپل خوش امیدوارانو ته رای ورکړي.
ووټ اچول پکار دی تنظیم یو دلته مو ته بندوبست وکي راکه یو ځو بنام کنه که حکومت بندوبستونه کې موږ بدل ځان ته بډیټه کوو بس ور نه نه محرومو.
د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ پاړه یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان د ایساب څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې څخه دی په پاکستان کې کېدونکو حملو مخنیوي کې د پاکستان مرسته وکړي. دا غوښتنه د پاکستانی پوځ مشر له ایساب کمانډر جنرال جوزف ډنفورد سره نن په پنډي کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو د سانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د ایساف مشر جنرال جوزف اف ډنفورد پینډی کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو. د خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې د سیمهیزې سلامتۍ او افغانستان کې د امنیت په چارو خبرې وشوې. د دې دوران اشفاق پرویز کیانی د پاکستان دریس تکرار کړو چې پاکستان یو مضبوط متحد او مستحکم افغانستان غواړي. په دې موقع د ایساف د کمانډر جنرال ډنفورد وینا وه چې پاکستان افغانستان او ټوله نړیواله ورورولي سیمه کې امن غواړي او دا قسمه ملاقاتونه د شریکو ګټو ترلاسه کولو لپاره ډېر ضروری دي. خبر پاڼه وایي چې د ملاقات دوران پاکستانی پوځي مشر د ایساف کمانډر نا غوښتنه وکړه چې د افغانستان له خاورې دی په پاکستان کېدونکو بریدونو مخنیوي لړکې ایساف د پاکستان مرسته وکړي. د پوځي مشروالې ترمنځ کېدونکو ملاقاتونه د ملکونو او پوځونو ترمنځ تعلقاتو کې څومره ګټور ثابتې دي شي او دا هم چې د پاکستان غوښتنې ته به څومره وکتی شي. په دې حکل راته د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن صداسي وي
د احساب کمانډر چې کوم دی د غلاندې فوجونه دی او دغه فوجونه د بارډر کوارډینیشن کمیټي کوم دی دی او د افغان فوج هم دی او د پاکستان هم دی نو دا د دواړو حکومتونو د پاره او د احساب څخه کمانډر د پاره هم دا خبره د غور قابلیت دا چې داسې اقدامونه واخلي چې اول خو چې دا بریدونه لګینی یا دا تورونه لګینی او بل کوم لګینو چې تعلقات هغه ته ارغمال نه جوړي بلکې مخ پوړان دي تګو کې او رسنه ګوري
د ذکر وړ دا چې د احساب د کمانډر چوکې تر لاسه کول وروسته د جوزف اف ډنفورد د پاکستان لومبه سفر دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو اوري په پاکستان کې د انتخاباتو د برخه اخیستلو لپاره د نوم لیکنې کاغذونو جمع کولو وخت سر ته رسیدلی دی او تر دې دمه د 9000 څخه زیات خلکو کاغذونه جمع کړي دي بل طرف ته اقلیتونه او زنانه هم په انتخاباتو کې برخه اخلي خو د دې سره سره د دوی لپاره ځانګړي چوکۍ هم ستا په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل راکوي
ټول ټاکنو کې د برخې غستو د پاره د نوم لیکنې کاغذونو جمع کولو وخت بیګا د شپې 12 بجې سر ته رسیدو او ورسره دغه خلکو د کاغذونو د کره کتنې عمل هم روان دی مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم غیر ختمي شمیرې په اړه وې
9124 ریسیوډ 4600 پروسس شوی دی او واپس ریټرن افسران ته لګري شوی دی
دغه خبره د بازي زینو شمیره لا اسلام آباد ته نظر رسیدلې نو ځکه وا ختمي شمیره رستو خبروي په داسې حال کې چې پاکستان کې بعد مئی په یو لسمه نیټه د کمی او صوبایي اسمبلو د پاره په یو ورځ اټونه اچول کیږي د کمی اسمبلې د 202 ویا چوکو په سر زنانه او اقلیتونو ته هم بازي چوکي ځانګړي کړې شوې دي د دغه چوکو د شمیرې او انتخاب په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اشرف علي وینا وا
ورته دا وخت کې د موږ په کمی اسمبلې کې ټول چوکو شمیره چې دا هغه 202 او یادي په دې کې شپته چوکي چې دي دا خاص کړې شوې دي د زنانو د پاره او لس چوکي چې دي دا د اقلیتو د پاره دي په دغه حساب باندې کومه وګورو نو تقریبا د سلورنیمو ممبرانو اثر باندې یو چوکې چې دی د خزې د پاره راځي هم د غرنګ کومه وګورو نو د اقلیتو د پاره چې دی د وېش چوکو په سر باندې یو د اقلیت یا د غیر مسلمو چوکې چې کومه ده دا راځي
بل طرف ته اقلیتي رورولي ګیللري چې کمی اسمبلی کې د دوی نمائندګي ډیره کمه ده او باید چې د دوی د پاره مخصوص چوکې زیات کړي شي مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد سره تعلق لرونکي رنجیت سنگ صداسي وي
پکار خداو ګورنو چې 16 سیټونه متزیات کړو موږ لپاره خو چې ولې چې مینارټي کې دې ټایم کې ډېر زیات کینډیډیټ شتا دي هر پارټي کې نه کوم مینارټي دې پورا دیس سیټونه لاسې دي خو فل حال موږ کم دي زه مو مکمل تور باندې مطمئن نه یم نو کم از کم پکارو چې دلتا مو ته دعا یا درې سیټونه زیات کړی وو
د پیښور الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا دوی ته د زنانو او اقلیتونو د مخصوص چوکو د لپاره د خیبر پښتونخوا نه 200 او یو کم دیش کاغذونه تر لاسه شوې دي د ذکر وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې نه نوی عمومی چوکې دي د غرنګ دې سره د زنانو د پاره دویش او غیر مسلمو د پاره درې چوکې هم ایښو دي شوې دي چې ورسره ټوله شمیره یو سلو سلی رښتا رسی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د عوام نېشنل ګوند چارواکي وایي چې د انتخابات لورنځ دی کې دوه سره سره په کراچۍ کې د دوی پر کارکونکو او دفترونو بریدونه زیات شوی دی دوی وایي چې له تیر کال جون میاشتې راهیسې بیا تر اوسه پورې د دوی د ګوند په لسګونه دفترونه تړل شوي او یو شمېر چارواکي د وسلوالو طالبانو له هم خوا څخه وژل شوی دی په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي
پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه ډېر شوي دي چې له امله یې په دغه سیمو کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړي په نښه کېدل شروع شوي دي د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي د وسلوالو ډلو د زیاتو شوو خوځښتونو له وجې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د دوی د ګوند خواوشا 13 دفترونه تړل شوي او په لسګونو صوبایي مشران یې وژل شوي دي د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې ترجمان عبدالمالک وایي رستیو وجونو کې د دوی د ګوند لړپوړي چارواکي پنهخه شوې دي
پای کې زموږ د ضلع صدر د ضلع سینیئر نائب صدر سنټرل کمیټي ممبر پروګرام د ضلع سینیئر نائب صدر او دا شامل زموږ د هغې های پروفایل خلک چې دي کنه
یاد دی وی په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر وژل شوو مشرانو د وژنو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ تحریکي طالبان پاکستان د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ځینو نورو ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتي جلسو جلوسونو د بریدونو کولو هم ویلي دي. څېړونکي وایي د ټول ټاکنو څخه د مخه ځینو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین په برخه کې دا ډول ستونزې د ټاکنو د کروالي او شفافیت په وړاندې پوښتنې راولي. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر په دې اړه وایي
دا داسې خبره ده چې یو جماعت په راونی کې خو مشکلات پیدا کړي او نورو ته بالکل یو فری ماحول فراهم کړي، نو بیا مطلب مونږ څنګه ویلی شو چې دا د دې چې کوم نتایج راځي هغه به هغه څه وي چې هغه هم عوام غوښتل.
د اجمل خټک کشر په خبره د وسلوالو ډلو لخوا عوامي نېشنل ګوند ته د ننګونو او چیلنجونو ترڅنګ بیا هم د تیر په پرتله په کراچۍ کې د ګټې زیات چانسونه شتون لري او هغه ځکه چې
پښتانه دا محسوس کوي چې انټي د هغې نمایندګ ځواک دی که یو طرفه خدشات دي نو بل طرفه امکانات هم موجود دي. د هغې یو وجه دا هم ده چې پیپلز پارټي ډېره کمزورې شوې ده دلته کې، مسلم لیګ نن اوس هغه پوزیشن په کراچۍ کې پاتې نه دی شوی او دې طرح طرح مطلب تحریک انصاف دی د هغه خو لاس کې یو دا پښتنو حلقه نشته ده چې هغې نه به هغه سیټ وباسي، نو لامحاله بیا مطلب د پښتنو کم چې علاقې دي هغې کې د این پي اثر ورسوخ دی، نو دا امکانات بار کې موجود دي چې این پي به دا خپل سیټونو نه علاوه یو نیم سیټ نور هم زیات وباسي.
یاد دی وی د عوامي نېشنل ګوند څنګه چارواکو د انتخاباتي کمپاین د چلولو پر مهال د کراچۍ ښار په ګډون د سند صوبې په نورو برخو کې د لویو جلسو جلوسونو د نه کولو اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکو ویلي دا اعلان یې وروستو له هغې کړی چې د دوی د ګوند یو شمېر مشران د وسلوالو طالبانو لخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې په نښه شوي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر 11 د مئی انتخابات کېږي، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند د طالبانو د بریدونو هدفونه ګرځېدلي دي. دا چې پر دغو انتخاباتو کې به د دغو دړکو آیا نور ګوندونو ته څه ګټه ورسېږي او که څنګه، او آیا د ووټ پر کچه به هم اغېز وي او که نه، تفصیل به یې له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر ضد په راتلونکو انتخاباتو کې د دړکو له امله داسې فکر کېږي چې کېدی شي په هیواد کې مذهبي ګوندونو ته په سیاسي هلو ځلو کې ګټه ورسیږي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې دغه دړکې د انتخاباتو نه مخکې د خپلې خوښې سره سم د نتیجو راوستلو یا د پری پول ریګینګ کوشش دی.
د طالبانو یا د دهشتګردو د طرف نه چې کوم دا فکس راغلي دي، د دې په کار دی چې الیکشن کمیشن نوټس وایي، ځکه چې دا د پیپل ریګینګ په زمره کې راځي. هغه کوشش دا دی چې د هغې د مرضی رزلټ راشي په الیکشنو کې او وایي چې هغه پارټیانې چې کوم د هغې مرسته کوي یا سپورټ کړی دی، هغې کوشش کړی دی چې هغې ته نه فائده ورسیږي. بل دا دی چې این پی خو خپل پوزیشن ډېر په کلکه باندې اغوستی دی، قربانیانې هم ورکړي دي. موږ ته 2008 کې هم داسې تھریټس راغلي وو، دا دھمکیانې چې کوم دي نو دا موږ کمزورې کولی نشي، نو موږ به الیکشن کې ځو.
په 9 مارچ پېښور کې په یو چاودنه کې شپږ ولسي وګړي ووژل شو چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه د الیکشن نه وړاندې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وایي چې په ملک کې امن د ولس په لاس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت چې په 14 مارچ خپل وخت پوره کړ، وخت په وخت یې طالبانو ته ویلي چې وسله کېږدي او د خبرو اترو لاره خپله کړي. دغه شان عوامي نېشنل ګوند په 14 فروری او جمعیت علما اسلام په 23 فروری د امن لپاره آل پارټیز کانفرنسونه کړي، خو تر دا دمه څه واضح نتیجې نه دي برسېره شوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپنې ډان په یوه ادارې کې د ملک د ځینو غیر محفوظ شارونو او د اورپکو د دړکو په اړه بحث کړی دی. د دې ادارې په یو برخه کې راغلی دی چې د پېښور پولیسو پر ناکافي اسانتیاو سربیره په ډېر زړورتیا وسلوالو پر ضد مبارزه کړې ده. د دې غټه کې لویلند د مورسته ډان روسپانه د ادارې په پیل کې لیکي که څه هم د پاکستان رسنۍ د وسلوالو طالبانو لخوا وشارونو ته ورپېښ خطرونه په ډاګه کوي، خو دا رسنۍ په دې کې پاتې راغلي دي چې ریاست د دې د مخنیوي لپاره د ګام پر پورته کولو وهڅوي. ادارې لیکي کراچۍ، پېښور او کوټه هغه شارونه دي چې وار له مخه د اورپکو لخوا د تشدد له څپو سره مخامخ دي. د ورسپانې په لیکنه دا د ریاست ذمواري ده چې امنیت وساتي او هغه تشه ډکه کړي له کومې څخه چې اورپکي د خپلو فکرونو د پلي کولو لپاره کار اخلي. اداریه زیاتوي یو پلو په کراچۍ کې د تیری کې طالبان او له هغوی سره د تړلو اورپکو د شتون په اړه خپاره شوي رپورټونه دا په ډاګه کوي چې هلته پولیس یا خو وړتیا نه لري او یا نه غواړي چې د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. بل پلو د پېښور پولیس دی چې د اورپکو د خطر پر ضد د مبارزې په ترڅ کې په ډېر زړورتیا سره خپل سرونه ورکړي دي. ورسپانه لیکي د پېښور پولیسو د ناکافي وسایلو، سیاسي مداخلت، غیر اغیزمن استخباراتي معلوماتو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مهم روزنې د نشتوالي له کبله په دې کې نه دي بریالي سوي چې د دې چیلنج مقابله وکړي. اداریه پرمخ لیکي په پاکستان کې د سخت درزي د خبرېدو وجه دا نه ده چې یوازې د ملک یو اداره د خپلې دندې په تر سره کولو کې پاتې راغلې ده، بلکې دا یو مجموعي او لا هم روانه ناکامي ده. د ډان پلیکنه په پاکستان کې تر ټولو لویه او ژوره ستونزه د دې خطر لشتونه انکار او د دې خطر د مخنیوي لپاره د ګامونو پر پورته کولو کې د دلچسپۍ نشتوالی دی. ورسپانه لیکي د داسې خطر پر ضد جګړه تر ډېره حده لوړاندې کیږي، یعنی د شارونو د خوندي کولو لپاره لومړی خطرونه په ګوته کیږي او بیا لمنځ وړل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
ل باجوړ ایجنسی څخه په لومړي ځل د قبایلی سیمو په تاریخ کې د پاکستان قومي اسمبلی ته په انتخاباتو کې درېدلې بادام زری وایي چې دا د دې خواهش دی چې الیکشن وګټي او په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره په خصوصي توګه کار وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال له دې سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
د باجوړ ایجنسی تحصیل برنګ اوسیدونکي بادام زری چې د قبایلی سیمو په تاریخ کې په اول ځل د قومي اسمبلی د سیټ لپاره په روانو عامه ټاکنو کې د برخه اخیستو تابع کړي وای، هغه مجبور شوه چې اوس د قبایلی سیمو د زنانو د حقونو لپاره په قومي سطح غږ پورته کړي. د قومي اسمبلی د حلقې نه سلور سلويخنۍ پرون د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او وای د خپل بریالیتوب لپاره خوشبینه هم ده.
زمانو بادام زری دی، زه د حلقې ان ایس اول آزاد امیدوار په حیثیت الیکشن ته ولاړ یم. زه غواړم په سیټو ملک او د باجوړ خويندې او رونه خدمت کړم. زما په سوچ کې د اوبو دا څو کارونه دي چې وکړم، د سکلو د اوبو مسله، د لکانو او د جینکو د تعلیم مسله او د صحت خاص کر د ښځو د بجلی مسله او د سړکونو د جوړولو مسله.
د بادام زری په نظر د زنانو کومې ستونزې ډېرې مهمې دي چې هغه د هواري لپاره کار وکړي؟
دا اوبو خو ډېره غټه مسله ده. ما پخپل سر باندې منجي باندې اوبه راوړي دي. د اوبو خو ډېره زیاته مسله دا کنه دغه د پاره خو چې موږ ولاړ یو کنه.
د بادام زری خوند سلطان وای برنګ تحصیل د سلری پرتو پسمانده سیمه ده، کوم چې د قومي سیبلې غړو د ترقیاتي کارونو په لړ کې بيخي هېرا کړې و.
یو هغه وکو چې زما پلا د اسکول لکه دې سومس وړ او علاقې ته هغه باندې چیر د ماشومان سبق وایو. هغه خلکو په موږ باندې ډزې شروع کړې او زموږ په کورونو باندې ګولې ورولې.
د سلطان نمو پختل دا ستاسې خواهش او که د بادام زری چې په روانو عامو ټاکنو کې د قومي سیملې لپاره کاندیدا جوړ شول.
لکه په کتل نه کله ما سره خبرې کوله چې اوس خلک دار مان کوي، زار مان کوم چې ما سبق نه دی ویلې. زه د ماشومان وینم دې سبق نه دی ویلې کنه. هغه زما پلار د هغه ماما دی نو وایي چې ما ته د ماما غوخ را یادېږي چې د ماما را سوچ تم را ایڈوانس هو. زه اوس غواړم چې یاره ماما که زویست چې د دې دا سوچ مخکې بود تقریبا شپږم او ماتم پورې اسکول ته تللی خو سرټیفیکیټ تعلیم یې نشته.
د سلطان په وینا د هغه اورېرې او خورزې ټولې غونډې شوې او نورې زنانه ملګري هم د ځان سره کړي دي چې د بادامزري لپاره انتخابي مهم وکړي. دی وایي نه یوازې بادامزري او خپل خپلوان یې ډېر خوشاله دي بلکې د برنګ او نورو سیمو ولس د هغوی سره د مرستې کولو لپاره هغه ته یقین دهاني هم ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو اوري له قبایلي سیمو څخه بې کور شوي خلک وایي چې د پاکستان الیکشن کمیشن ته پکار ده چې دوی ته په هغو سیمو کې چیرې دوی او ژوند کوي د ووټ اچولو زمینه برابر کړي. د دوی په وینا دا به د دې سبب سي چې دوی د خپل خوښ امیدوارانو ته رای ورکړي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله ریپورت لري.
د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلک اندېښمن دي چې موجوده وخت کې دوی د ملک په کومو برخو کې میشت دي. که الیکشن کمیشن ورلا دلته د ووټ اچولو څخه انتظام ونه کړي نو راتلونکي ټول ټاکنو کې به د ووټ اچولو د حق نه محرومه پاتې شي. د فاټا د افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه دا وخت د ولکه څخه زیات قبایل په جلوزو کیمپ، نوخار، توغسرای کیمپ، هنګو او دورانی کیمپ سدینه علاوه د ملک په مختلفو برخو کې یا خو د خپلو خپلوانو او یا د کرایا په کورونو کې میشت دي. د کورمی ایجنسی سره تعلق لرونکي گلمین چې دا وخت په پینډی کې اوسېږي وای چې ووټ خو یې الیکشن کمیشن سره درج دی خو دا معلومات ورته نشته چې ووټ با کوم ځای اچوي.
ووټ اچول په کار دی تنظیم یو دلته مو ته بندوبست وکي ځکه یو ځو بنام کنه که حکومت بندوبست ونه کړي موږ دلته ځان ته ډیټا کوو بس ووټ نه محرومو.
په فاټا کې اصلاحات لپاره کارکونکي د ملک د ایول سیاسي ګوندونو ګډې کمیټې غړي او مسلم لیگ قاف سینیئر نائب صدر اجمل خان وزیر وای چې دې بې کوره شوی خلکو ته د ووټ اچولو لړ کې الیکشن کمیشن ته تجویزونه هم ورکړي وو خو الیکشن کمیشن پر هیڅ عمل و نکړو.
مختلف ایجنسیانو نه خلق آی ڈی پی پر صورت کې ژوند تیروي لګیا دي هغه ته د ووټ اچولو موقع ملاو شي. موږ دا هم سجیشن ورکړو چې لکه څنګه په آزاد کشمیر کې چې الیکشن کیږي د هغه پولینګ بوت په کراچۍ په پېښور پر ځای کې نو ایز ا سپیشل کیس د فاټا د خلکو چې کوم آی ڈی پی جوړ شوی دي هغه ته د پغ ډیسټریکټ یا پغ ځایونو کې دیتا موقع ملاو شي چې د خپل ووټ درج کړي. د اکثر ټرن آؤٹ زیات شي تر اوسه پورا په هغه باندې الیکشن کمیشن هیڅ اکشن نه واخیستو.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ترجمان سہیل احمد وایي چې دوی سره د بې کوره شوي قبایلو پوره ریکارډ خو نشته نو نشي کولای چې دوی په کوم سیمو کې میشت دي هغل ته ورلا د ووټ اچولو څخه انتظام وکړي. البته چې کوم متاثرین په کمپونو کې میشت دي نو ورلا به په کمپونو کې پولینګ سټیشن جوړول شي.
ووټر څه کوم دي اوس په کورونو کې چاتره پاتې کیږي یو د بل ځای پاتې کیږي د غیر بار موږ سلام سلار نشي څه به سره کوي ځکه موږ د غیر ډیټا پته نشته چې دا کم خلک ته کم ځای دی کم حلقې دی کم کم ځای کې دې نه غوښته خپل ځای ته کنه پر سټیشن خو خپل ځای کې کنه حالت به کم کم ځای کې آی ڈی کیم سی کچاري یو الکی نو د دې لپاره قانوني طریقه دارا چې پر سټیشن په پاګه ځای کې جوړي چې هغه د الکی وي او سای کورټ آرډر کړی چې له کمپ نه دنه راغ جوړ کړي پر سټیشن او ځای باندې الیکشن کمیشن غور کوي لګیا دي چې څه طریقه ولو کی.
یاد دی وی چې وو وانه ایجنسو او شپګ اف ار اس کې د ول لسلکه څخه زیات خلکو خپل ځانونه د ووټرانو په هیڅ الیکشن کمیشن سره رجستر کړی دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د قطر له امیر سره کتنه کړې ده. له دې وړاندې افغان چارواکو وویل چې ولسمشر کرزی به شیخ احمد بن خلیفه ال ثانی سره په دغه هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو په اړه وغږیږي. د فرانس پریس خبري ایجنسی په دې اړه رپورت خپور کړی چې غټ ټکی درته رضوان مراد وړاندې کوي.
د قطر دولتي خبري اژانسوي ولسمشر کرزي او د دې هیواد امیر شیخ حمد بن خلیفه السانی په دوحه کې سره وکتل او د دوه اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وکړې. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د شو خبرو اترو جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې حمد کرزی به له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړې خو د قطر خبري اژانسونو تر اوسه په دې باب څه نه دي خبره کړې. دوحه ته د ولسمشر کرزی له روانې د دومخه د افغانستان د جمهوری ریاست وان ایمل فیضی د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویل چې د سولې د پروسې په لړ کې به افغان ولسمشر د قطر له امیر سره د طالبانو د دفتر پر موضوع خبرې وکړي. ایمل فیضی ویلي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف خبرو اترو کې باید اصلي لوری افغان حکومت وي. نوموړي ویلي په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر باید یوازې د سولې د خبرو په خاطر وي نه د نورو اهدافو لپاره. خو وسلوالو طالبانو بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د دوی لپاره د دفتر پرانستلو ولسمشر کرزی پورې کوم ارتباط نه لري او دا د طالبانو او قطر ترمنځ مسأله ده. افغان ولسمشر پرون قطر ته پرسیدو سره د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه وکړه او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. حامد کرزی د قطر سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې له متحده ایالاتو، چین، روسیې او هند سره د کابل د اړیکو نږدېوالی د افغانستان راتلونکی ډاډمن کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه په ښکاره ډول د ولسمشر کرزی له حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي، خو افغان حکومت او په ځانګړې توګه د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د افغانستان د سولې هلې ځلې مثبته نتیجه ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو ویلي چې له قطري مقاماتو سره له خبرو وروسته ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی له دې هیواد څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غواړئ؟ وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. بشیر ګواش را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې نننې خبرې کړې خبر پڼې تر مخه افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال جوزف ډنفرډ نن پنډي کې د پاکستاني پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کینی سره د ملاقات په محل د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او سیمه کې د امنیت لپاره په کوششونو خبرې وکړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د نوماندۍ لپاره ټاکلی وخت بېګا پای ته ورسېد او دوی سره تر 9000 زیات امیدوارانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي. په دوی کې د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه هم له باجوړه انتخاباتو ته ولاړه ده، خو کمیشن اندېښنه ښودلې چې د جګړو له وجې هغه بې کوره شوي قبایل چې په کمپونو کې نه اوسېږي او خواره واره دي کېدای شي له رایه ورکولو محرومه شي. د پاکستان په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند څنګه وایي کراچۍ ښار کې د طالبان لخوا د ورپېښو خطرونو او ګواښونو له وجې 1.5 دفترونه تړلي. د سند صوبې لپاره د دې ګوند وایاند نن مشال رډیو ته وویل چې دا فیصله ځکه وکړه چې د دوی مشران د وسلوالو لخوا په نښه کېږي. د افغانستان د استخباراتو ادارې وایاند نن کابل کې په یو خبر کانفرنس کې وویل چې تېر ورځ د دوی لخوا په هرات ولایت کې نیول شوي 1500 کیلو ګرامي چاودېدونکي مواد ایښودل او سلما بند ورانولو پلان د پاکستان په کوټې ښار کې جوړ شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د چارواکو سره په دوحه کې د دفتر د پرانیستلو په سر خبرو او د غلطه تر دوه ورځنی سفر وروسته کابل ته ستون شوی دی. او په داسې حال کې چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ حالات ترنګلي دي، امریکا جنوبي کوریا ته د جنگي مشقون لپاره جدیدی هلیکپټرې لیږلي دي.
د خبرونو لنډیز درته بشیر ګواش وړاندې کوو. او اوس به وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورسپانې لوستي او دغه ټکی ورڅخه راغونډ کړی دی.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې نه یوازې د سیمې د امن لپاره بلکې د نړۍ د امن لپاره هم افغانستان کې امن او پوره ثبات ضروری دی، او دې لړ کې د پاکستان کردار د هر چا زیات اهم دی، او پاکستان او افغانستان په خپل هم د یو بل لپاره د کردار اهمیت نه یوازې تسلیموي بلکې په دې حواله د پخوا راهسه شمن هم دی، خو کله کله د دوانو ترمنځ د تورونو لګولو له امله ځنې غلط فهمیانې پیدا شي. اداري لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې امن لپاره د سولې روان بهیر کامیابی په کار ده، او دغه کامیابی په شریکو هڅو یقیني کېدی شي، او د اطمینان وړ دا خبره ده چې په دې اړه پاکستان د افغانانو په مشرۍ نه یوازې د سولې په بهیر کې د کردار ادا کولو دریز لري بلکې په عملی توګه دې لپاره ګامونه هم اخلي. اداریه په اخیره کې لیکي که د افغانستان او پاکستان یو بل سره همکاري شریکه پاتې شي او امریکا هم د امن لپاره د خپل برخې کردار څخه لاس نه په سر نه شي نو ښه نتیجې به ولري، خو دې لپاره به لومړی د پاکستان افغانستان ترمنځ اعتماد په ځای ساتل وي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وړاندې ورځو کې کراچۍ کې په یو سکول د ډزو او دستي بمونو په پیښه کې پرنسپل مړ او د ماشومانو په ګډون 8 تنه جوبل شول. د دغه پیښه ولسمشر او نگران وزیر اعظم غندنه وکړه، خو د افسوس خبره دا ده چې تعلیم دښمنه خلک تعلیمي ادارې او د مشران په نخښه کوي چې ورسره راتلونکي نسل د جهالت تیارو ته غورځوي. اداري وایي چې د نوړاندې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو تعلیمي ادارې ادارے اران کړی شوې دي او دې کار کې د ملکی ورانکارو سره سره غیر ملکی ایجنټان هم شامل دي. بل طرف ته بعضی غیر ملکی ادارو هم د پاکستان تعلیمی ادارو د سرپرستۍ نه لاس راخلې دي، کوم چې لا زیاته د فکر خبره ده. اداري اخیره کې وایي چې دراتونکو سباوند لپاره ضروری ده چې ټول عام خلک مذهبي او سیاسي ګوندونه د تعلیم دښمنه خلکو مخه ونیسي او په شریک سره یو داسې کړنلاره وټاکي چې ورسره تعلیمي نظام، تعلیمی ادارې، زده کوونکي او خودونکي محفوظ شي او راتلونکي کې د ملک ترقی یقیني شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تعلیم صوبایي محکمې د 1350 استادانو د ترقی او تبادلې اعلامیه جاری کړې ده، خو د امتحانونو په ورځو کې د استادانو تبادلې پوره امتحاني نظام متاثر کړو. اداري مخکې لیکي چې د اعلامیه مطابق د استادانو ترقی او تبادلې د پالیسۍ ترلاندې کړې شوې دي، خو د تبادلو څه وضاحت نه خو مخکې کړې شوې ده او نه وس کیږي چې دا تبادلې د کومې پالیسۍ حصہ ده. اداري وړاندې لیکي چې اوس د سمودې لپاره د تعلیم محکمه د سیاسي مداخله لطنا محفوظ ادا او د تعلیم نگران صوبائی وزیر مسرت قدیم د محکمه اصلاحات لپاره قدم اوچت کړي دي، نو د استادانو تبادله هغه د مسلو سره مخ کول شي. نو باید چې صوبائی وزیر د هغه عناصر خلاف ګامونه پورته کړي څوک چې تعلیمی ماحول خرابوي او د استادانو د تربیه او امتحاني نظام په تبدیلی دي زور ورکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د صوبائی وزیر د ګامونو نه داسې ښکاري چې هغه تعلیمی نظام صفا کول غواړي، نو باید چې هغه خپل توجه دې اړخ ته راوګرځوي چې کوم د تبادلې حکم شوی دی هغه دې معطل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون اور رسپانا پا خپل مقاله کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نوی پاکستان ناره لګوي چې د رسپانې په وینا د عمران خان د خبرې څه نه ویني دي. بل په وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنبه په ورځ قطر ته دوره د امن د پروسې په لړ کې د رسمي مذاکراتو یو تازه هڅه ده. د دوړ مقالو غټه کې درته انساج بل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ایمانداري او د خلکو د استازي په حیث د مذهب په اړه خبرې نه کوي. د مذهبي عقیدې یو ځل بیانول پوره وي، ځکه چې کده یو مهم هدف خبرې نه وي نو بیا په یوې نقطې زور اچول د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي. جلسو غونډو کې تقریرونه د مهمو اهدافو پر رڼا کې لیکل شوي وي، نو د عمران خان لومړۍ خبرې د یو خطبې په شان وي چې اکثره په سیاسي جلسو کې ویل کیږي. رسپانا لیکي تحریک طالبان پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ډېره زیاته دلچسپي ښودلې ده. دوی له اوس نه په انتخاباتي عمل خپل بنیادي اعتراضات لري کړي دي او د خپلې خوښي د ډلو په اړه یې هم اظهار کړی دی. تحریک طالبان پاکستان خلکو ته ویلي چې د پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او د ایم کیو ایم د جلسو نه خپل ځان لري وساتي، ځکه چې دوی په د بریدونو کولو منصوبې جوړې کړي. عمران خان د دې ګټې نه خبر دی او د دې بیلل نه غواړي. تحریک طالبان پاکستان کا سهم په جلسو کې نوي، خو بیا هم عمران خان اغي تخپل خبره رسول غواړي. رسپانلي کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د سارولو رول او د خپل خوخي د خلکو انتخاب نوي دي، او تر دې چې دوی د دې تعریف هم کړي چې نوي پاکستان به پراتلونکي کې څنګه وي. رسپانلي کې د پاکستان مسلم لیگ له اهل سنت او الجماعت ګن سره د خپل اتحاد په اړه وضاحت نه دي کړي، او کېدای شي چې مسلم لیگ نن ته د اهل سنت او الجماعت ګوند نور هټونو ضرورت هم نه وي، خو د اهل سنت او الجماعت ګوند د مرستې ردول ورته بې ادبي ښکاري. رسپانلي کې پیپلز پارټي خپل انتخاباتي اتحاد له سنی اتحاد کونسل سره کړي او د دې اتحاد په اړه هیڅ تفصیل نه دي ورکړي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم دا نه ده معلومه چې په دې به عمل وشي او کنه، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له جماعت اسلامي سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې کسان وایي چې دا هر څه د یو پخواني پاکستان په څیر دي. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د غالي پروس قطر ته په دوره لاړو. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی دا دوره د امن د بهیر په لړ کې د رسمي مذاکراتو یو تازه هڅه ده. رسپانه لیکي د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې وي، چې پکې طالبانو د امریکا نه دا غوښتنه کړې وه چې په ګوانتانامو جیل کې بندي د دوی ملګري دي خوشې کړل شي، نو په ځواب کې به طالبان د امریکا پوځي کسان پرېږدي. رسپانه لیکي خو د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرې د څه مودې لپاره ځنډېدلې وي، او په فرانس کې په دسمبر کې د طالبانو استازي د شمالي اتحاد له غړو سره لیدو وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د یرغل نه وړاندې د طالبانو پر ضد جنګېدل. رسپانه د افغانستان د یو څېړونکي شاه محمود میاخیل له خولې لیکي د امن د پروسې د نوي کولو د هڅې وجه دا ده چې ولسمشر کرزی دا یقین لري چې افغان حکومت د سولې د خبرو مشري ولري، او ولسمشر له طالبانو سره نیغ په نیغه د رابطې په حق کې دی.
د ولسمشر قطر ته دوره د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې د راتلونکي کال په پای کې به له افغانستانه د امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه وسی. ولسمشر کرزی به هم په 2014 کال کې خپل څوکۍ پرېږدي. د افغانستان له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره بې یقیني هم زیاته شوې او رسپانلي کې چې پاکستان طالبان د خپل مرکز په توګه کاروي. د ولسمشر کرزی قطر ته د سفر نه وړاندې ویاند ایم ایل فیضی د پاکستان لپاره ډېر سخت خبرې وکړې او وی ویل چې پاکستان په موجوده وخت کې د امن په دې خبرو کې هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
انسا اجمل و امریکا په جنوبی کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدید جنگي هلیکاپټر اف 22 لیږلې دي. بل پلو د جنوبی کوریا ولسمشر ویلي د شمالي کوریا دړکې ورکړې او جنوبی کوریا د شمالي کوریا لخوا د هر ډول کاروایي لپاره په مضبوطه او فوري توګه تیار ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړي چې انسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ حالات کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې غستو لپاره تر ټولو جديدي جنگي الوتکې اف 22 لیږلې دي. د تیرې اونۍ په سر کې کله چې په پوځي مشکونو کې د برخې غستو لپاره امریکا خپل دوه بي 2 بمبار الوتکې ولېږلې، نو شمالي کوریا د دغه ګام غندنه وکړه او ورته یې راپارونکي عمل ویلې وو. واشنگتن په جاپان کې د خپل پوځي اډې نه د دغه رېډار نه معلومېدونکې اف 22 جنگي الوتکې د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو پوځي مشکونو د ملاتړ لپاره لیږلې دي. رپورت لیکي د ګل پرست جنوبی کوریا ولسمشر پارک گی وین های د دفاع وزیر کیم کوان جین او نورو پوځي چارواکو سره لیدو وکړل. ولسمشر ویلي جنوبی کوریا د شمالی کوریا لخوا د هر قسمه کاروایی لپاره په مضبوطه او په فوري توګه تیار ده. په عین حال کې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون د اتوار پر صدای هیواد لپاره د نوې ستراتیژیکي پلان اعلان هم وکړو. رپورٹ زیاتوي د جنوبی کوریا کارکونکو د دواړو هوادونو ترمنځ په پوله تګ راتګ کوي چې په شمالي کوریا کې په کیسونګ انډستریال پارک کې کار ترلاسه کړي. دغه کارکونکو رائټرز خبري ایجنټس ته ویلي دوی د حالاتو په اړه اندېښمن دي. 25 کلم کیم دوکسو ویلي هغه هیله مند چې شمالي کوریا به د انډستریال پارک د ساتلو د ګټې په اړه احساس وکړي.
خولنا زلکشان پریشان ایم خو زه څه وکم؟ ما ته هلته د کار لپاره تلل دي. ما ته نه ده معلومه چې شمالي کوریا به د حالاتو په اړه څنګه فکر کوي، خو څنګه به دوی سیمه په اسانه بندوي؟ هغوی به پیسې ګټي. انډستریال پارک د هغوی د ډالرو یو صندوق، یعنی د ډالرو د ګټلو یو ذریعه ده.
رپورٹ لیکي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ حالات د هغه وخت له تاوتریخوالي سره مخ شوي چې شمالي کوریا د فبروري په میاشت کې د اټمي وسلې یو تجربه وکړه چې تر مخه یې د ملګرو ملتونو او د امریکا لخوا پر دوی نور بندیزونه هم ولګېدل. د تیرې میاشتې په 13 نیټه شمالي کوریا اعلان کړی وو چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د جنگ صورت حال دی او زیاته کړه چې د شمالي کوریا پوځیانو په جنوبي کوریا او سیمه کې پوځي اډې پنخه کړې دي.
پورتو وای مشال ریڈیو اور
ایکسپریس ٹریبیون اور اسپانه لیکي اشکارینا چې په پاکستان کې به یو هم لوی سیاسي ګوند د میرمنو خلاف د تشدد ضد ناره په خپل منشور کې شامل کړي. په اسلام آباد کې د تیزابو لوجي د زپلسو کسانو لپاره جوړ شوی اداره وای په کورنی تشدد کې تر ټولو خطرناک تشدد پر میرمنو تیزاب شندل دي او دارنګه د دې مخنیوي تر ټولو ګران کار دی، ځکه چې د پاکستان په قانون کې کورنی تشدد جرم نه ګڼل کیږي. نور تفصیل لا اسرار الله مومن څخه اورو.
مخالکون کې سمینا شکل وای چې 13 اونۍ هغه په اسلام آباد کې د تیزاب لوجې زپل شو کسانو ادارې ته ورغلی و. د نوموړي په خبره د سړو په پرتله میرمنې زیاتې د تیزاب د حملو ښکار شوې دي او زیاتره برید کوونکي سړي دي. یاد اداره وای په کورنی تشدد کې تر ټولو خطرناک تشدد پر میرمنو تیزاب شیندل دي او دارنګ د مخنیوي تر ټولو ګران کار دی. پر خزو د تیزاب پاشه عزت کمپین چلوونکي وای تر هغې د دې جرم مخنیوی نشي کېدی تر څو چې په پراخه کچه د کورنی تشدد له منځه وړلو لپاره ګامونه نوي پورته کړل شوي. د بشري حقوقو د څار ادارې د 1999 کال د رپورټ له مخې په پاکستان کې د اویاو نه تر 90% پورې میرمنو باندې له خپلو خاوندانو خاوندانو لخوا تشدد کیږي. په 2008 کال کې په یو بل سروي کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې په پاکستان کې هر کال 15,000 مېرمنې د کورنۍ تشدد له وجې مري. په هر کچا کورنۍ تشدد یوه شخصي مسله ګڼل کیږي او دا رنګ عدالتونو ته نه وړل کیږي او پولیس هم په دا قسمه مسلو کې د تحقیقاتو پر ځای هڅه کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ مفاهمت وکړي. خو پولیس، ډاکټران او وکیلان په دې اړه کې څه نشي کولی، ځکه چې د پاکستان په قانون کې کورنۍ تشدد جرم نه ګڼل کیږي. په 2009 کال کې د کورنۍ تشدد ضد بل د پاکستان په قومي اسمبلی کې منظور شو، خو سینټ ونه کړې شوه چې په ټاکل شوې د دریو میاشتو په موده کې دغه بل منظور کړي. په یوه نیواله کې مذهبي ګوندونو د دې بل مخالفت وکړو. همداراز په کال 2012 کې دا بل بیا وړاندې کړل شو او داسې ښکارېده چې دا وار به منظور شي، خو بیا یې مذهبي ګوندونو مخالفت وکړو. د مولانا فضل الرحمان ګوند ویلي چې د کورنۍ تشدد ضد بل د اسلامي اقدارو خلاف دی. مقالې کوونکي وایي مذهبي او خلاصي ګوندونه هڅه کوي چې د مذهبي اقدارو په نوم د کورنۍ تشدد ناسم استعمال وکړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي که څه هم د قانون جوړېدو سره به په پاکستان کې کورنۍ تشدد په بیړنۍ توګه ختم نشي، خو دا ده چې له دې سره به په رویو کې بدلون ته یوه لاره جوړه شي.
تاسو مشال ریډیو اوري درنو اوریدونکو، اوس مم په خیبر پښتونخوا کې د راتلونکو انتخاباتو په لړ کې د میرمنو د سیټونو په اړه یو ریپورت ته پام راړوم. دا ریپورت تاسو لپاره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان تیار کړی.
پښتونخوا اسمبلی کې د دویش او قومي اسمبلی کې اته زنانه محسوس چوکو یا ریزرو سیټ د پاره سیاسي ګوندونو یو سل او 28 نمونه د خیبر پښتونخوا انتخابي کمیشن ته ورکړي دي چې زیاتره پکې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او عمران خان ګوند له اړخه ټاکل شوي دي. د خیبر پښتونخوا انتخابي کمیشن یو چارواکي سویل احمد په وینا په صوبایي اسمبلی کې زنانه محسوس سیټونو د پاره 21 د نامزدګۍ کاغذونه جمع شوي دي چې یو سل او 28 پکې سیاسی ګوندونو د غوره یا پرایورټی لیست نمونه ورکړی دي. عوامي نیشنل ګوند د پښتونخوا اسمبلی لپاره 21 او قومي اسمبلی لپاره 3 نمونه ورکړی دي چې پکې د صوبایي اسمبلی لپاره یاسمین پیر احمد خان، ستاره ایاز، شګفتا ملک، یاسمین ضیا، شاهده پروین، نجمه عارف او پلوشه بشیر مټه په اړومبه و نمونه کې شامل دي. دغه شان د قومي اسمبلی لپاره د بشرا گوهر او جمیله ګیلانی نمونه غوره شوی دي. د عوامي نیشنل پارټي صوبایي نائب صدر او د پښتونخوا اسمبلی په خوانی غړی شګفتا ملک د خپل امیدوارانو په حق لا مشال ریډیو ته وویل
کې زیاتر هغه کسانیم دي بالکل چې کم زموږ سلور هغه ممبران چې کم اولریډی په اسمبلی کې وي د کې سر نوې شاملې شي دي. خدا دا سر نوې نه دي چې هغه پارټي د پاره نه دي، دا پارټي عہدیداری دي، د پارټي په ضلعو کې کم غنایک صدرانې دي. دین علاوه د خدای خدمتګار کورونو سره تعلق دي. په پارټي کې دا هغه یو ډېر ښه رول دی.
پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا اسمبلی محسوس زنانو سیټونو لپاره درویش او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې 22 نمونه وړاندې کړې دي. د تحریک انصاف ګوند زنانو صوبایي مشره نادیا شیر خان چې د خپل ګوند په لیست کې په دریم نمبر دا مشال ریډیو ته وویل
100% میرټ باندې بلیف کوي او موږ چې یو موږ بالکل د پارټي الیکشن نه ټول پروسس د کې زموږ فیملیز یا هیڅ موږ نه سپورټ کړی، موږ ټول خپل میرټ باندې راغلي. ما خو په خپل جنرال الیکشن لپاره اپلای کړی و، خو ظاهر ده مطلب زما ایج 25 دی او پارټي لا اوس هم ډیسایډ کول لکه زموږ 100% کینډیډیټ شو شو نه دی.
دا شان پاکستان مسلم لیگ نواز د لس زنانو نمونه او جماعت اسلامي 2 نمونه د زنانو د محسوس چوکو د پر وړاندې کړی دي او پاکستان پیپل پارټي د صوبایي اسمبلی د پر 14 او د قومي اسمبلی زنانو محسوس سیټونو د پر 3 نمونه تجویز کړی دي. قومي وطن پارټي د صوبایي اسمبلی د پر 12 او قومي اسمبلی د پر 2 نمونه وړاندې کړی دي. د صوبایي اسمبلی د پر د جماعت اسلامي ټاکل شوی کاندیدټ وایي
زمانو همره بشیر ته د صوبایي خبر سیاسي سل نگران دی وکه موږ 12 صوبایي نشستونه د پاره ته نه خپل ځای نه وښکړي دي. 8 ته نه هغه د قومي د پاره دي او زموږ ترجیح چې دی نو هغه په شاته سابقات کې موږ هم چې دی نو موږ کسان نه چوري دي. شاته چې زموږ مې ګورنمنت کوم کسان پاتې شو دا غي نه موږ کسان نه چوري نو سنې به کسان هم پکې موږ چوري زیاتر پکې موږ نه وي کسان روښتي دي.
د یادونې د سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې درې د کمشمیره یا غیر مسلم چوکو د پاره هم خپل غوره لیست یا نمونه ورکړی دي چې د هغوی د کاغذونو جان پړتال به په 4 اپریل او قومي اسمبلی لپاره د محسوس چوکو باندې د کاغذونو جان پړتال به شروع پورس کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري
شمالی وزیرستان ته سامان وړونکو ټرکونو مالکان وایي چې په سلګونه ټرکونه یې له سامانه ډک له تیرو لسو ورځو راهیسې ولاړ دی چې وزیرستان ته پر داخلېدو بندیز دی او دوی ټرکونه واپس نسی بولی. هلته له سیمې د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ته تلون کې د سامانونو څخه ډک گاډی یا ټرکونه د تیرو لسو ورځونو په بنو میرانشاه سړک بکاخیل او سیدگی باندې ودرول شوی دی. د کلنا چې په شمالی وزیرستان کې ایشا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید شوی وو. د گاډو یا ټرکونو ډرایوران وایي که یو اړخ ته پر سړک شپې ورځې تیروي چې د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی، نو بل اړخ ته ټرکونه د تاوان سره مخ شوي ځکه چې د سامانونو څخه ډک ولاړ دي. عمر خان مشال ریډیو ته وویل
درونه گاڑی دی کلا پر روٹ تیرتا سی کلا کوڑ تا واپس بانی تر سی دمرا پتا کلیپی لڑیں گے کھڑے بد سی بالکل سین دماغ چار پر دی چا یا خامی روت سا کی چرے لوڑ سی وہ پوریون دیا گھاٹ لے پانی نہ چا گئی اگے کو گودامینا جوڑ کڑی دی لارے نہ می ز لارے 15000 روپے ورز دی اڑی موتی دی بس اڑ اور کیلنڈر چائی ما اڑے دے جیب نہ خریستی می سر روپے نستا.
اختر علی وای لس پرزے ماتے شوی او گاڑی ہم ڈیر تاوان کوی چه لوڈ یعنی دا سامانونو څخه ډک د لسو ورځو نه ولاړ دی.
او می شو کیم په تکلیف سره غلی یا کیم مشکلاتینه می سره ملاویږي په چرته و ترای شپې ورځې باندې تیرې شولې یا کیم درنه گاڑی دی یا کیم ټرینر پنچر کی دی یا کیم په خوري کړه دا یو الله پاک ته پاتا دو خو بس سایت وسولین نه کیږي.
شیر عالم وای په خپل ټرکونو پورې تنگ شوی دی او ډیر د مشکل سره مخ شوی دی.
میز درتا په خپل کې ویلوړي په روډ باندې پرځای یې څه پاتا نه لګیږي چې ودار زاده کار په سټم پروسیجی دا کله راي په هاي ویلوړي دی په روډ باندې.
کلامو چې په دې اړه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان فوج 7 day والا چارواکو سره تماس ونیو نو پر دې اړه یې سم وقف وړاندې نه کړ او پولیټیکل انتظامی اعلی چارواکي هم پر دې اړه هیڅ نه وایي. البتہ دا انتظامی چارواکو مشال ریڈیو تا ہم دومره وے چنن با ترماشام 15 بجو پورے پ کرفیو کې نرمی وی خو غړګړی یا ټرکونو تابیا هم دتلو راتلو اجازه نشتا.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو او درنو اوریدونکو اوس مهم د خبرونه په دې برخه کې یو کلتوري ریپورت ته پام راړم. دا ریپورت په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د غوژوالي پاړه جوړ کړی دی چې د موسیقي په ځخ پیلېږي. زاخو ژوند دنیا
لوګي تند دي تیریږي وخو
غوګوالی د پښتنو میرمنو داسې سینګار تو کې دی چې هر میرمن او هر پیغله سو جوړه ډول ډول غوګوالی له ځان سره ساتي. غوګوالی ځنی خزې په ځانګړو مناسبتونو کې کاروي او ځنی د تل لپاره په خپلو غوګونو کې ساتي. د غوګوالیو لپاره ماشومان نجونو ته میندې د دوړو غوګونو لاندینۍ برخه چې د غوګونو پوسقې هم ورته وایي سوري کوي چې له هغه وخت ورته په غوګونو کې غوګوالی اچول کیږي. یو سپین سری مور چې کلونه په خوایي ماشوم نجونو ته غوګونو سوري کول د غوګونو د سوري کولو په تور طریقو را توایي.
په خو ماشومان جنکو ته د دوه درې کالو بچ شو تر باندې په کوچو غوړ کوستنه کې به ما چاول هغه باندې غوګ سوري کړل. دوه ورځې درې ورځې به پکې پروس بیا به مال وګرځول تقریبا یو جمعه پول به پروت به به مغه تیریس د سپین زر غوګوالې به مو چاول پکې اكو دا غوګوالې نه وین د سپیلانو ډکی و پکې کې خودل به باغه عمرې شو چی ته به غوګوالې پیدا شو چا به وا چاول سره چا نه چاول غریبي وډیره
ادي ولی پکې دا د سپیلانو ډکی کې د لس په خاطر باندې
غوګونه په خاول سوریلو یول چې باندې نشي هغه دا سپیلانو ډکی پکې کې خودل.
یو انجلی وایي چې په ماشومتوب کې به یې ارمان لرلو چې ډول ډول غوګوالې دی ولري.
نو مرزي د زیاتره خويند د هغه غوګوالو څخه استفاده کوي چې د هغوی د کالو هم رنگ وسی او هغه په هغه وخت کې رواج لري. او زه چې کله ماشوم نمور مراد غوګونه سوري کړل او ډیری وادي غوګوالې راته هستي. خو کله چې ما بل چا په غوګونو کې خې غوګالي لیدل تر هغه به مجړل چې تر سوې ما تا هغه خسته وینو بیا به زکرارم نو سیم سرنګ خو خو ما سه
او یو بلنجلی وای چې له هر رنگ جامو سره هم رنگي غوګوالي هم استعمالوي
غوګالي د هر جلی خوخهږي خصوصا د پارٹی یا ودونو کې چې سرنګ کالیا غوندینو په هغه رنگ غوګالي هم د خپل غوګونو کې اچي سوک د سروزرو خوخه سوک د نور چې بازار کې دا مثلا د فیشنی غوګالي چې دی هغه خوخوي او زه خپل چې دم خوخهږي چې هر رنگ کالی سره هغه رنگ غوګالي واغوندم او زه خپل فعلن چې دا کول کې دو جوړه طلا یا د سروزرو غوګالي لرم او هم چې هر رنگ کالی کو هغه رنگ غوګالي هم بیا ورسره مونږه غوندو
د چې غوګالي د جنونو د خایز د زیاتولو یو مهم توکي دی جنې حق لري چې میندې ورته په ماشومتوب کې غوګونه سوري کړي خو ځنو هلکانو ته هم په ماشومتوب کې غوږ سوری کیږي او د سوخ لپاره ورته د سپینو او یا هم د سرو زرو کړی چې مندرې هم ورته وایي په غوږ کې اچول کیږي دا چې ماشوم لک ته د څه په خاطر مندرې په غوږ کې اچول کیږي یو ځل بیا سپین سري ادې ته غوږ کیږو
خو هغه دغه سادهګي و خلکو به له شګون واره وای چې دا غوګل سوریا کې چې خدای پات کیواله او یا به د څه خلکو به کول ته په نایره لبه وی غون سر به فکر کو دغه ته بخکاری پر خودلو ټوټه خلکو کول نو زما خپل واسیه شو یو دوه درې ماشومان مې د دوی غریب مړ شول د رستانه ولا خدای ور غوګم ولا سوریا کړلو هغه لا پات کړلو غوګواله وسه پور پرته چې پګو کاله شو
یو لور ته د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د بنجارو په دوکانونو کې ډول ډول غوږوالۍ ترلاسه کیدی شي بل لور ته د ودونو په مناسبتونو کې خلک د ناویانو لپاره د سرو زرو والۍ هم جوړوي د پیښور په اندرشیر کې د نیو ظاهر شاه جیولر مالک وایي چې د داسې غوږوالۍ فرمایش هم ورته کیږي چې لکونو روپۍ ارزښت لري
دلزنی حل د سره شي چاغي به وسه نه وسه نکی نو هغه ول والي والي
او یو ګته
د سمشته چې جوړه والي د دوله کا درې لک روپو هم پنځه لک روپو بولم جوړای
او ګوالي چې زنی خلک ورته والي هم وای نه یوازې دا چې د ناویانو په جوړه کې لازمی تو کې دی بلکې جونې له ماشومتوب تر زړښت پورې خوخوي په خو به د سپینو زرو څخه والي جوړې دي اوس خلک ناویانو ته د سیالۍ په دود د سرو زرو څخه غوږوالۍ جوړوي او ځوان نجونې خو دومره د غوږوالیو سره مینه لري چې له هر رنګ جامو سره همرنګې غوږوالۍ هم پیدا کوي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
ته د غوژنو والی مخرسو بیا هم د ته په ورته موضوع کې به پاتې سو کوټه ته به ولاړ سو په کوټه کې یو مشاعره سوې ده پښتو ادبي غورزنګ د خټولګل په انوان باندې مشاعره کړې ده د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر هم ورغلی او په دې اړه یو رپورټ را لېږلې چې د شاعر په شعر پیلېږي
خپل وطن کی امن غواړم خوشال غواړم زن پرتون ورکو ما او سالی غواړم
د خاټول ګل دودیز مشاعره د تل په څیر د پښتو ادبي غورځنګ د لوري د یک شنبه په ورځ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې وسوه چې پکې د کوټې په شمول له شاوخوا نږدې سیمو څخه شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون درلود د مشاعرې مشري مشر شاعر مقدس خان معصوم او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي غړي رشید ناصر کوله په مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د پسرلی او د خاټول ګل د سټایلو ترڅنګ ډیرای سیاسي او ټولنیز شعرونه هم ولوستل چې مینوالو په داد بدرګه کړل
خوند راکړو ما ته ټول ګلونه راټولوم د خاټول ګلونه
ګور ما خاټول بیا غوړېدلې دي بیا هغس پرلې دي ما منلې دي هر طرف خوردا خوشبوې د ګل هر ګلاب په پر خلم بدلې دي
د پښتو ادبي غورځنګ صدر نعیم آزاد له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی غورځنګ به په راتلونکي کې هم دا ډول مشاعرې جوړې کړي
پښتو ادبي غورځنګ لتیرو لسکلونو څخه په ډیر فعال ډول دغه کردار ادا کوي چې پښتو ژبې ته خپل خدمت ترسره کړی شي نو په دغه دوره کې په دې لس کلنه دوره کې چې پښتو ادبي غورځنګ تر اوسه پورې شپېته ټوکه کتابونه یو دوه کم تر چاپ رسولي او ورسره سره یې پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ګڼې لمبه مجله چې دوه میاشتنۍ مجله ده هغه په پر لپسې ډول تر چا په پوری رسولې ده.
یاد دی وی چې خاټول ګل دودیز مشایره د افغانستان د نارنج ګل، انار ګل، سنځلې ګل، بادام ګل، مڼې ګل او نشتر دودیز مشایره د مشایرو د زنجیر یو کړی ده چې له تیرو څو کالو څخه د پښتو ادبي غورځنګ کوټې له لوري ترسره کیږي.
خدای نور ناصر او سم د خبرونې په پای کې د خبرونو لنډیز له بشیر ګوار څخه اورو. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې نننۍ خبرې کړې خبر پڼې تر مخه افغانستان کې د ناټو قمندان جنرال جوزف ډنفرډ پینډي کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کینی سره نننۍ ملاقات په محل د ترګرې په وړاندې جګړې او سیمه کې د امنیت لپاره په کوششونو خبرې وکړې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د نوماندۍ لپاره ټاکلی وخت بېګا پای ته ورسېد او دوی سره تر 9000 زیات امیدوارانو د نوماندۍ کاغذونه جمع کړي. په دوی کې د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه هم له باجوړه انتخاباتو ته ولاړه ده. د پاکستان په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند څنګه وایي کراچۍ ښار کې د طالبان لخوا د اورپیخو خطرونو او ګواښونو له وجې 1.5 دفترونه تړلي. د افغانستان د استخباراتو ادارې وایي نن کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل 13 ورځ د دوی لخوا په هرات ولایت کې نیول شوي 150 کیلوګرام چاودیدونکي مواد ښودل او د سلما بند ورانولو پلان د پاکستان په کوټه ښار کې جوړ شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د چارواکو سره په دوحه کې د دفتر د پرنسو په د طالبان د دفتر د پرنسو په سر خبرو او د غلطه تر دوه ورځنی سفر وروسته کابل ته ستون شو. دا خبرونه پای تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. الله دې سرسم د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه پای ته رسیږي. که پر دې څپو پاتس واس ډیور ریډیو اوریدلای سي بوریوال کاکړ په لخپل شول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای. لته تاسو اجازه غواړم هر ځای چې است شو وخت ولرئ.